این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید. عید مبارک.
دیر مننه لتاسو ساتر فروغ ده کشنی اختر اول ورز دی تاسو او اوریدون کتا مبارک کوی اوریدون کتا سلام ده سولهی زختر پهیله. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت او طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی دی. په دې اړه د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو له عکس العملونو هم خبریږي. د اوربند دغه اعلان په اړه د یو تحلیلګر خبري هم اوریدلې سي، خو پیل له خبرونو کېږي. د افغانستان حکومت او وسلولو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند پریکړه وکړه. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د حکومت او طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. په هند او بنګلادیش کې طوفانونو مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان حکومت او وسلولو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند پریکړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی وکړ. ولسمشر تیره شپه په ټویټر کې لیکلي، زه د وسلولو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکوم چې د دریو ورځو د اوربند په وخت کې متارکه وکړي او یوازې د حملې په صورت کې د متقابل عمل کوي. وسلولو طالبانو تیره شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې وسلوال پر قابل لوري حمله نه کوي. د طالبانو د دې بیان تر خبرېدو وروسته د افغانستان حکومت له خپل اړخه درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د حکومت او طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پر ټویټر لیکلي چې ټولې خواوې باید د سولې لپاره له دې موقع کار واخلي او د افغانانو د ښېګڼې لپاره دې سولې ته چانس ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي، موږ د اوربند اعلان ملاتړ کوو. هغه پر ټویټر لیکلي چې کورونا وایرس روژه د ټولو مسلمانانو لپاره سخته کړې وه، خو د افغانانو لپاره تر نورو ډېره سخته، ځکه به چې په هیواد کې جګړه روانه وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو او حکومت د اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان حق لري په سوله کې ژوند وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت هم د اختر د دریو ورځو په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼو اسلامي هیوادونو خلک نن یکشنبه د کوچني اختر لومړی ورځ لمانځي. د بدسل کې د چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښي لس زرو ته رسیدلې دي. د روغتیا وزارت پرون پر خلکو غږ وکړ چې د اختر په دریو ورځو کې دي په کورونو کې پاتې سي. د حج او اوقافو وزارت د اختر په ورځو کې خلکو ته جمعتونو ته د تک په اړه ځانګړی اعلان نه دی کړی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې د اختر په دریو ورځو کې دي له کورونو نه وځي. په پاکستان کې خلکو ته اجازه ورکول سوې چې جمعتونو ته ولاړ سي، او په ایران کې له مسلمانانو غوښتنه سوې چې تر دیرشو دقیقو زیات وخت په جمعات کې نه تیروي. په هند او بنګلادیش کې تر سلو زیات وګړي د سخت طوفان د کبله مړه سوي او په میلیونونو وګړي بې کوره سوي دي. چارواکو پرون ویل چې د امفان په نوم دې سخت طوفان په بنګلادیش او د هندوستان په ختیځو سیمو کې زرګونو کسانو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. ویل کېږي چې داسې سخت طوفان په وروستۍ یوه لسیزه کې پر سیمه نه دی راغلی. په بنګلادیش او د هند په ختیځو سیمو کې د برېښنا مزي پرې سوي، د پاکو اوبو کانالونه یې بند کړي او د خلکو کرنیز مځکې او کورونه یې تخریب کړي دي. د هند لویدیځ بنګال ایالتي وزیر ممتا بنرجی پرون ویل چې دا یو لوی ملي بحران دی او فدرال حکومت باید مرسته وکړي. ویل کېږي چې تر یو میلیون زیات کورونه ویجاړ سوي او 15 میلیونه انسانانو ته زیان رسېدلی دی. ویل کېږي په سیمه کې د 13 میلیارد ډالرو په ارزښت تاوان پیښ شوی دی. د یوې افراطي شي اړخي ډلې ولس غړي په کیف کې د روسیې د یوه لوی پلوي ګوند پر دفتر د حملې په تړاو نیول سوي دي. د اوکراین پولیسو پرون ویل چې د ملي قول اردوګانو شیار خېډلې دغه غړي له امنیتي ځواکونو سره د زور زیاتي له کبله نیول سوي. پولیسو ویلي، دغو کسانو له امنیتي ځواکونو سره تر شخړې مخکې د اپوزیسیون د یوه ګوند د ژوند لپاره د پلاتفارم دفتر ته ورشیندونکي بمونه او پټاقۍ اچولې دي. د دغه ګوند مشري ویکتور میدویچوک کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کس ګڼل کېږي. او د مسکو یو ژوبڼ پرون د یوې 3 کلنې تیمسا د مړینې خبر خپور کړ. دغه تیمسا له 1944 میلادي کال د مسکو په ژوبڼ کې ساتل کېده. د د مسکو ژوبڼ د هغې د مړینې خبر پر انسټاګرام خپور کړی. په عمومي ډول امریکایي تمسا په طبیعت کې له 150 تر 500 کلونو ژوند کوي. د مسکو د ژوبڼ تمسا په امریکا کې پیدا شوې وه. هغه په 1943 میلادي کال کې د برلین ژوبڼ ته ورکول شوې او کله چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې پر برلین بمبار شوی و، هغه له ژوبڼه تښتېدلې وه. دغه تمسا تر 3 کلونو له درکې وروسته برېتانوي ځواکونو موندلې او د پخواني شوروي اتحاد عسکرو ته یې ورکړې وه. شوروي عسکرو بیا هغه د 1944 میلادي کال په جولای کې د مسکو ژوبڼ ته سپارلې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د سهار 8:06 شوې. هم د افغانستان حکومت او هم وسله والو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان وکړ. یو سیاسي تحلیلګر وایي
طالبان ضرورت لري چې دوی خپل 15,000 زندانیان آزاد شي، او حکومت هم ضرورت لري چې د خپل زندانیان او د آزادېدو تر څنګ سره افغانستان کې بالاخره یو اوربان وشي او زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو د اوربان د دغه اعلان هرکلی وکړ. افغانان د اختر په ورځو کې غوښتنه لري
چارواکو نه غواړم چې خپل امنیت ونیسي او مونږ ته د مانځه لپاره او د اختر په ورځو لپاره لږ امنیت تقسیم ونیسي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په پاکستان کې د یوې نسکورې سوې الوتکې د معلوماتو د ثبت ډبه یا بلک باکس پلټونکو ته په لاس ورغلی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ د افغانستان حکومت د طالبانو په جواب کې د اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان کړی دی. وسله والو طالبانو تیر شپه د اختر په دریو ورځو کې له خپل لوري د اوربان په اړه یو اعلامیه خپره کړه. د افغانستان ولسمشر تیر شپه د طالبانو د دې اعلامیې په جواب کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دریو ورځې اوربان امر وکړ او ویل چې یوازې هغه وخت چې حمله ورباندې کیږي متقابل عمل کولی سي. د جګړې او د کورونا د وبا تر سیوري لاندې به د خلکو اختر څنګه وي؟ فرشته جلالزی راپور لري.
په افغانستان کې نن د نورې اسلامي نړۍ په څیر د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د کورونا وبا او روانه جګړه هغه دوه لوی آفتونه دي چې د اختر یې تر سیوري لاندې دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 10,000 ته نږدې سوي او د یوې انساني فاجعې د پیښېدو اندېښنه یې پیدا کړې ده. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې په اختر کې دې له کورونو نه وځي. د دې وزارت پرستیال وحید الله مجرو ته شنبه په ورځ په کابل کې ویل چې خلک دې لښ تر لږه د خپلو دوستانو پروا وکړي او په اختر کې دې د هغوی لیدو ته نه ورځي. خو د اختر په ورځو کې به امنیت څنګه وي؟ کله چې په 2013 میلادي کال کې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د حملو د بندېدو پریکړه اعلان شوه، د افغانستان حکومت او خلکو یې سخت هرکلی وکړ. یو شمېر وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته ولاړل او حتی سلفي عکسونه یې له خلکو سره پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوه. دې یوه هیله پیدا کړه چې په افغانستان کې شایي د سولې ټینګېدو ته وخت کم پاتې دی. خو د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبتالله د اختر په مناسبت په خپل تازه پیغام کې اوربند یا اورکمپ ته هیڅ اشاره ونه کړه. هغه بالعکس پر خپلو وسلوالو غږ وکړ چې هدف ته د رسیدو لپاره جدي او منظم شي او خپلې لیکې دې پیاوړې کړي. خو په هغه اعلامیه کې چې پرون ماخوستن رسنیو ته استول سوي، د طالبانو مشرتابه پر خپلو وسلوالو ژغ کړی چې د اختر په دریو ورځو کې دي پر دښمن تعرضي حملې نه کوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې له مقابل لوري حملو ته دي په شدت ځواب ورکړي او د حکومتي ځواکونو په لاس کې سیمو ته د تګ اجازه هم نه لري. په دې منځ کې خلک څه کولای سي؟ د ننګرهار اوسیدونکی رحمت الله د ازادي راډیو خبریال ته وایي چې دی هیله لري چې لږ تر لږه د اختر لمونځ په کراری وکړي.
ته وړوکی اختر ورځ کې خپل امنیتي چارواکو نه غواړم چې خپل امنیت ونیسي او مونږ ته د مانځه لپاره او د اختر په ورځ لپاره لږ امنیت صحیح ونیسي.
آیا د اختر د لمانځه لپاره خلک جوماتونو ته ځي؟ د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د کرونا د وبا له کبله دي په اختر کې په خپلو کورونو کې پاتې سي، خو په مستقیم ډول یې جوماتونو ته پر تګ د بندیز خبره نه ده کړې. په نورو اسلامي هیوادونو کې څه حالت دی؟ په ایران کې چې د کرونا ویروس له کبله سخت وضعیت راغلی و، له خلکو غوښتنه سوي چې په جوماتونو کې د ماسکونه او د سماغوګان اغوندي او تر نیم ساعت زیات وخت په جوماتونو کې نه تیروي. د منځنۍ آسیا په هیوادونو تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان کې دیني عالمانو په جوماتونو کې د اختر په مناسبت د خلکو پر راغونډېدو بندیز لګولی دی. د روسیې د شمالي قفقاز په مسلمان میشتو سیمو لکه چچنیا او داغستان کې د اختر په ورځو کې لوی ښارونه بندي او د اختر مراسم لغو سوي دي. د روسیې د مسلمانانو لوی مفتي فتوا ورکړي چې د کورونا ویروس له کبله مسلمانان مجبور نه دي چې د لمانځه لپاره جوماتونو ته ولاړ سي. په روسیه کې د روژې په میاشت کې ټول جوماتونه تړلي وو، خو په پاکستان کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جوماتونو د مارچ او اپریل په میاشتو کې خلکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوله، اوس د لمانځه لپاره بیرته پرانیستل سوي دي.
ومردل چې د افغانستان حکومت او طالبانو د کوچني اختر په دروي ورځو کې د اوربان اعلان کړی دی. هغه اعلان چې ګڼو سازمانونو یې هرکلی کړی دی. عام افغانان وایي چې دغه اعلان یې د اختر خوشحالي دوه برابره زیاته کړې ده. د اوربان تر اعلان وروسته د کابل د وضعیت په اړه له رحمت الله افغان څخه نور جزئیات اورو چې د کابل وضعیت یې له نږدې کتلې. افغان صاحب، څه دی د کابل وضعیت؟ اوسیدونکي څه وایي چې د اوربان اعلان یې د خوشحالي اختر زیاته کړی او که څنګه؟
صالح صاحب، یو ځل بیا د کوچنی اختر له امله تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته مبارکي وایم. کله چې د اوربان مسله را یاد شوه، کابل ښار کې خلک ډیر زیات خوشاله دي او له دغه نه هرکلی وکړي، ځکه چې د تیرو اخترونو کې به په همداسې ورځو کې په کابل کې چاودنې کې د انتحاري حملې به کېدلې، نو کابل ښاریان ډیر زیات خوشاله دي. په داسې حال کې چې په کابل ښار کې ګردبندیز هم اعلان شوی ده او امنیتی ادارو ولیدی چې سخت ګردبندیز به اعلان کړي. خود دا چې په اختر کې اوربان اعلان شوی د خلک ډلې ډلې جماعتونو ته ځي، همدارنګه په سرکونو کې روان دي او خوشحالي کې لدی نه د کابل ښاریانو پراخ هرکلی ښیي او خلک خوشاله دي. صالح صاحب، سهار چې موږ کله دفتر ته راتلو په کابل ښار کې وګرځېدلو، د کابل وضعیت مو کوت، کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي، ځای په ځای باندې امنیتي سرتیری ولاړ دي، دوی تلاشیانی کوي، همدارنګه خلک جیو راځي. خو په ټولو کې ویلی سو چې د اختر په مناسبت چې کوم اوربان اعلان شوی د دوړو غاړو لخوا د افغان حکومت همدارنګه طالبانو لخوا، د کابل ښاریانو له کلک او پراخ هلکدي سره مخامخ شوی ده. خبره
د کابل اوسیدونکو څه غوښتنه کړې ده؟ ځکه چې په 2013 میلادي کال کې هم د اختر په دریو ورځو کې دغسې یو اوربان اعلان شوی و چې ګڼو افغانانو یې هرکلی وکړ، اوس د جګړې له ښکېلو لوریو څخه د عام افغانانو غوښتنه څه ده؟
د کابل ښاریانو د عام افغانانو په ځانګړې توګه د کابل ښاریانو غوښتنه دا ده چې دغه اوربان د تلپاتې اوربان باندې بدل شي، یوازې د اختر د درې ورځو پورې محدود پاتې نه شي، چې یو ځل بیا افغانستان کې جګړې زور واخلي. دوی وایي چې دا اوربان دې همداسې تمدید شي، وغځول شي، تر څو پورې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي او افغانستان د تلپاتې سولې خاوند وګرځي. د دوی هرکلی او غوښتنه هم دا ده چې دغه د یوازې تر اختر ورځو پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې همداسې دوامدار او اوږد شي، تر څو پورې خبرې پیل شي. صالح صاحب،
ډېره مننه. له رحمت الله افغان څخه مو د کابل د وضعیت په اړه راپور واورید چې د حکومت او د طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربان تر اعلان وروسته د کابل اوسیدونکو څه غوښتنې مطرح کړي او د ښار وضعیت څه دی. یو ور بیا د کوچني اختر مبارکي تاسو ټولو ته د ازادي راډیو د ټولو همکارانو په استازیتوب وایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت او وسلولو طالبانو د اختر په دروي ورځ کې د اوربان د پریکړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په دروي ورځ کې د طالبانو لخوا د اوربان هرکلی وکړ. وسلولو طالبانو تیر شپه په اعلامیه کې ویلي چې د کوچني اختر په دروي ورځ کې وسلول پر مقابل لوري حمله نه کوي. بیلابیلو سازمانونو د دغه اعلان هرکلی کړی دی. فرشته جلال زئی جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په دروي ورځو کې د طالبانو له لوري د اوربند هرکلای وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیګا په دې اړه پلان پیغام کې لیکلي، زه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکوم چې د دریو ورځو د اوربند په وخت کې د متارکه وکړي او یوازې د حمله په صورت کې متقابل عمل کوي. وسلوالو طالبانو بیګا یو اعلامیه خبره کړه، وی ویل چې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې خپل وسلوال پر مقابل لوري له حمله منع کړي دي. وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه سوي چې له مقابل لوري د حملې په وړاندې د متقابل عمل وکړي او د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو د دې بیان تر خپرېدو وروسته د افغانستان حکومت له خپل لوري درې ورځنی اوربند اعلان کړ. د افغانستان ولسمشر به په دودیز ډول د کوچني اختر په سهار خلکو ته وینا وکړي. ولسمشر ویلي چې په دې اړه نور جزئیات به په دې خبرو کې څرګند کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د اختر د دریو ورځو په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. طالبانو د افغانستان پر حکومت وار لومبی کړ او بیګا یې په یوه اعلامیه کې پر خپلو وسلوالو غږ وکړ چې په دریو ورځو اختر کې دې حملې نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د طالبانو او حکومت اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي. یونما پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دریو ورځو اوربند په دایمي اوربند بدل کړي. یونما پرون مخصوصا پر ټوټر لیکلي چې د افغانانو ترمنځ خبرې باید پیل شي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی دی. ستولتنبرګ پر ټوټر لیکلي چې ټولې خواوې باید د سولې لپاره له دې موقع کار واخلي او د افغانانو د ښېګڼې لپاره دې سولې ته موقع ورکړي. ستولتنبرګ لیکلي چې ناتو د افغانستان د امنیت لپاره پر خپل تعهد ولاړ ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر نورته بیان خپور کړی دی. هغه خلکو ته د اختر مبارکي ورکړې ده او پر ټویټر یې لیکلي، موږ د اوربند د اعلان ملاتړ کوو. هغه پر ټویټر لیکلي چې د کرونا ویروس روژه د ټولو مسلمانانو لپاره سخته کړې وه، خو د افغانانو لپاره تر نورو ډېره سخته وه ځکه جګړه هم روانه وه.
ومردل چې د افغانستان حکومت او طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. هغه اعلان چې ګڼو سازمانونو او سیاستوالو یې هرکلی وکړ. عام افغانان وایي چې دغه اعلان د اختر خوشحالي دوه برابره زیاته کړې ده. په امریکا کې له میشت سیاسي تحلیلګر هاشم وحدتیار څخه مې شیبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې طالبانو تېره شپه د اختر په دریو ورځو کې په داسې حال کې مشروط اوربند اعلان کړی چې تېر اونۍ د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د رهبر هیبت الله په پیغام کې د اوربند کومه یادونه نه وسوې. د چې طالبان اوس اوربند اعلانوي.
د جګړې ترڅنګ د حکومت او د طالبانو ترمنځ یو تبلیغاتي جګړه زیاته شوې وه. دواړو طرفونو یو بل ملامتول چې ګواکې واقعي سولې ته نیت نه لري، او دا اوربند یو ښه فرصت منځته راغو چې دواړه طرفونه د دې فرصت نه اعظمي استفاده وکړي، ځکه چې طالبان ضرورت لري چې دوی خپل 15,000 زندانیان آزاد شي او حکومت هم ضرورت لري چې د خپلو زندانیانو د آزادېدو تر څنګ سره افغانستان کې بالاخره یو اوربند وشي او زر تر زره بینالافغاني مذاکرات پیل.
وعدت یار صاحب، د افغانستان حکومت د طالبانو د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټویټر کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې دوی د هم اوربند وکړي. دغه لنډمهاله اوربند به فکر کوي چې د اعتماد د فضا په ایجادولو کې مرسته وکړي.
دلته درې مسلې دي. اول دا چې په تیر اوربند کې په حدود 1,500 طالب جنگیالی برته خپل سنگرون تلا نه لره خپل منطقو کې پاتې شو، ځکه چې دوی ولیدل چې واقعي ژوند په صلح کې دی نه په جګړه کې، او د دې نه طالبان تشویش لري چې دا کار بیا تکرار نشي. دویم داره چې په زرګونه داسې طالبان شته دي چې هغه ډیر ځوانان دي او دوی د کلو او بانډو څخه استخدام شوي دي، او دوی د دولت تر تصرف لاندې منطقې ډېرې نه دي لیدلې، او دوی ته داسې ور زده کړل شوي دي چې ګواکې په هغو ځایونو کې عبادت ځایونه نشته، جوماتونه نشته، عبادتونه نشته دي. اما کله چې دوی به د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته راځي، هلته یو واقعي اسلام ګوري، او بیا دوی متاثره کېږي چې د دوی جګړه جواز نه لري.
تاسو پوهیږئ چې د 2013 میلادي کال په کوچني اختر کې هم طالبانو او حکومت درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی و چې د طالبانو ځینې جنگیالي د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ورغلل او هلته سیلفي عکسونه واخیستل. بیلابیلو سازمانونو یې هرکلی وکړ. اوس طالبانو په خپله اعلامیه کې خپلو جنگیالیو ته سپارښتنه کړې چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته د نېځي مقابل لوري ته یې هم ورته سپارښتنه کړې ده. ستاسو نظر څه دی چې طالبان له څه بیره لري؟
او دا چې طالبانو اعلان وکړو چې د حکومت کسان یا نظامیان د طالبان تر ولکې لاندې سیمو ته نه ورځي، دې په خاطر چې که چېرته د افغانستان اردو پولیس نظامیان د دوی ولکې سیمو ته ویر شي، او هلته بیا د طالبانو سره روغبړ وکړي، د هغوی سره عکسونه واخلي او دغه انځورونه په رسنو کې اجتماعي رسنو کې بیا نشر شي، دا د طالبانو په روحیه کې د آشتی او د صلح روحیه ایجاد کوي چې طبعا د طالبانو مشران دا کار نه غواړي.
په امریکا کې میشت سیاسي تحلیلګر هاشم وحدت یار وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ریلیف ویب خپرونې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د لسو اونیو د پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا دغه انلاین خپرونه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تر څو باندې اتلس کلنې جګړې وروسته بل اخره د فبروري پر 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه. ریلیف ویب د دې موافقې 15 عمده ټکي راخیستي، یو دا چې طالبانو تضمین ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ کومه ډله یا شخص د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته کوم ګواښ نه پېښوي. دویم دا چې امریکا منلی چې د 2021 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي، خو په 115 ورځو کې به د امریکایي پوځیانو شمېر له 1200 څخه 8600 ته راکمېږي. د ریلیف ویب په حواله دریم د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله، څلورم د بین الافغاني مذاکرو د پیلولو او پنځم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو ټکي شامل دي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي په دې موافقه کې په عامه د افغانستان پر دولتي ځواکونو د حملو کمولو ته کومه اشاره نه ده سوې، او د دې موافقې زمیمي چې د موافقې عملي کول پکې تصریح سوي پټې ساتل سوي دي. د ریلیف ویب خبرونې په لیکنه که څه هم امریکا او طالبانو په موافقه کې دا او نور تعهدات کړي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله ځنډیدلې، د سولې خبرې پیل سوي نه دي او تاوتریخوالی هم کم سوی نه دی. ډیپلوماټ خبرونې په خپل پرونی غنی کې د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د هندستان د نقش او په دې برخه کې د پاکستان پر احتمالي اندیښنو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د واشنگټن لپاره د پاکستان د سفیر اسد مجید خان خبري راخیستل سوي چې تیره اونۍ په یو مرکه کې ویلي وو که نوې ډیلی فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه تعقیبیه کولی سي، له طالبانو سره د مذاکرې وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د واشنگټن لپاره د خپل سفیر اسد مجید خان خبرې په یو اعلامیه کې رد کړې او وی ویل د داسې کوم پیشنهاد نه دی کړی چې هندوستان دې له طالبانو سره مذاکرو ته کښېني. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ډیپلومات د لیکوال په باور د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوی اونۍ مخکې هندوستان ته د سفر پر مهال ویلي وو هندوستان دې خپلې هغه اندېښنې چې د تروریزم په اړه یې لري له طالبانو سره په مستقیم ډول شریکې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د کومې فرعي مسلې پر ځای دې پر بین الافغاني مذاکرو تمرکز وسي. د ډیپلومات د لیکنې په یو برخه کې لولو د افغانستان د سولې روانې پروسې چې د افغانستان په راتلونکي کې طالبانو ته رول ورکړی په هندوستان کې یوه لانجه جوړه کړې ده. لیکوال دې ټکي ته اشاره کړې چې هندوستان او پاکستان په تیر وخت کې خپلو سیاسي منافعو ته په پام سره په افغانستان کې د بیلابیلو سیاسي ډلو ملاتړ کړی دی. د ډیپلومات مقاله زیاتوي پاکستان لا هم له طالبانو سره نږدې متحد پاتې سوی، خو هندوستان د هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې د طالبانو د منځوي کولو او کمزوري کولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت وایي که حکومت تر کوچني اختر وروسته د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه ونه کړي، دوی به د مجازي یا له لری واټنه د زده کړو بهیر رسمان پیل کړي. اسدالله لودین راپور لري.
ګرانو زده کوونکو، تاسو څنګه چې په دې انځور کې ګورئ دلته ټول زده کوونکي دي او دا د یو ښوونځي ساحه ده. د
پوهنې وزارت له تیرو دریو اونیو راهیسې له خپل تلویزیونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د زده کړو بهیر پیل کړی. وزارت د اونیو په جفتو ورځو شنبه، دوشنبه او چهارشنبه ابتدایه دورې او پر یک شنبه، سه شنبه او پنج شنبه منځنۍ او لیسې دورې ته د تلویزیون له لارې زده کړې ورکوي. د پوهنې وزارت ویاند نوریا نصحت وایي د دوی د شمیرو له مخې په سلو کې شاوخوا او یاز د کوونکي د دوی له پروګرامه برخمن کېدای شي.
د ساینسي مضامینو درسونه د پوهنې تلویزیون له لارې چې په اوسمهال کې د ساتلایت سره هم وصل شوي دي خپرې شي. زموږ پیشبیني دا و چې د افغانستان او یو سلنه خلک تلویزیون، رادیو، برېښنا، انټرنیټ، خوشمن موبایلونه او هم کمپیوټرونه لاسرسی لري. نو ځکه موږ تصمیم ونیول چې د بدیل تعلیمي طرحې د تلویزیون او رادیو له لارې باید موږ تطبیق وکړو. پاتې نور خلک ته موږ د محدودو خوندو له لارې ښوونیز خدمات وړاندې کوو وروسته د فتر د عید نه.
د پوهنې وزارت د بدیلو زده کړو په پروګرام کې د تلویزیون، رادیو، آنلاین او په لرو پرتو سیمو کې د وړو غونډو له لارې تدریس په پام کې نیول شوی. د وزارت مسؤلین وایي کله واړه اختر وروسته هم د ګرځبندۍ سپارښتنه دوام وکړي او د ښوونځیو رخصتي تمدید شي، دوی به د بدیلو زده کړو بهیر په رسمي ډول پیل کړي. زده کوونکي وایي د پوهنې وزارت د دغه بهیر په اړه عامه پوهاوی او دغه راز امکانات کم دي، خو دوی له ستونزو سره سره د دې پروګرام هرکلی کوي.
نوم مې ذکریا ساحل ده، د کابل اوسیدونکی، چارخلای چاردې مکتب زده کوونکی. دوه میاشتې کېږي چې موږ له درس نه بې برخې یو، نشو کولای چې خپل درسونو ته لاړ شو. که دولت موږ ته د ټلویزیون، راډیو او یا هم له یو بل لارې نه د زده کړې زمینه برابره کړي، که څه هم دا کار ستونزمن ده، ځکه د کابل برقونه منظم نه دي، خو بیا هم موږ د دې کار هرکلی کوو. له اوسني حالت نه موږ ته ښه کېږي.
د پوهنې فعال تولاوي صاحب وایي له لرې واټنه د زده کړو د بهیر ګټه ډېره کمه ده، ځکه د ده په باور په افغانستان کې امکانات او د تلویزیون او راډیو د پوښښ ساحه هغومره نه ده چې پوهنې وزارت یې وړاندوینه کړې. خاغلی ویسا وایي دا داسې بهیر دی چې زده کوونکي نشي کنټرولولی، او د ده په ټکو افغانستان کې ډېرې میندې او پلرونه هم د نورې نړۍ په څیر د ماشومانو د تدریس له بهیر سره مرسته نه کوي.
ګټه خو په مضمون کې کمه ده، ځکه چې تاسې وګورئ چې ډېر وخت شبکې نه وي، ډېر وخت برېښنا نه وي. هغه هېوادونه چې چیرې دغه پروګرامونه پر مخ وړي چې ټول سهولتونه موجود وي، تر تلویزیونه، تر انټرنیټ، د شبکې پوښښه پورې، زموږ د پوښښ ساحه چې ده هغه محدوده ده. څوک کولی شي، څوک نشي کولی. کورنۍ کنټرول نشته چې مثلا شاګرد کنټرول شي، مدیریت شي، دغه ارزونه وسي، ارزیابي وسي. نو همدغه ستونزه ده چې مثلا نیمګړی دي، خو بیا هم نیمګړی هغه چاته چې ګټه رسیږي باید هغوی ترې استفاده وکړي.
د پوهنې وزارت هم له لرې واټنه د زده کړو د بهیر یادې ستونزې مني، خو وایي که عامه پوهاوی وشي او د زده کوونکو میندې او پلرونه څه ناڅه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، اویا سلنه زده کوونکي له دې پروګرامه ګټه اخیستلی شي. معلومه نه ده چې د پوهنې وزارت به په سږني تعلیمي کال کې رامنځته شوې وقفه څه ډول جبران کړي، خو د دغه وزارت مسؤلین وایي یو اټکل دا دی چې د حالت په ښه کېدو ممکن د زده کوونکو د اوړي او ژمي کلنۍ رخصتۍ کمې شي.
اوس هم یو بهرنی راپور راخلو. د پاکستان په سند کې د یوې نسکورسي الوتکې د معلوماتو د ثبتولو ډبه پلټونکو ته په لاس ورغلی. په پیښه کې اووه نوي کسان وژل شوي وو. فرشته جلال زی راپور لري.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ای ویاند عبدالله خان پرون وویل چې د غورځېدلې الوتکې د ثبت دوه ماشینونه موندل شوي دي او د دې هیواد د ملکي هوایی چلند ادارې ته د لا زیاتې څېړنې لپاره سپارل شوي دي. د سند ایالت روغتیایي مسؤولانو ویلي چې په غورځېدلې ایربس ای 380 الوتکه کې 99 تنه سپارو او یوازې 2 تنه ژوندي پاتې شوي دي. الوتکه هوایی ډګر ته نژدې د ماډل کالنی په نوم پر واستوګن سیمه راغورځېدلې وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر دې پېښه شدیده خواشینی کړې ده او د سند ایالتي چارواکو ویلي چې د پېښې په اړه څېړنې روانې دي. خو په پېښور کې خبریال محمود جان بابر ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د څېړنو رواج شته، خو د څېړنو د پایلو د اعلانولو رواج نشته. هغه شک څرګندوي چې په دې اړه څېړنې به یوازې د متضررو شوو خلکو د کرارولو له هڅې پرته بل څه وي.
زه په خپله دا ګڼم چې دا پیښو تحقیقاتو دا بیان چې ورکړی کېږي دا صرف او صرف خلکو دپاره ورکړی کېږي. کم خلک چې په دې پیښه کې د چا څوک د کور سړی د ژوند نه لاس وینځلی وي تلی وي صرف د هغوی د هغوی د سکون دپاره چې وګوره حکومت لګیا دی کوشش کوي اصلي خلک رانیسي. خو زما نه دی خیال چې د دې نه بس نتیجه روزي ځکه چې تر اوسه پورې د جنرل ضیاء الحق صاحب والا د تیارې د پیښې نتیجه نه ده راوتې. نو دا خو بالکل عام خلک دي. دلته په پاکستان کې د تحقیقات او رواج خوشته خو د هغې د نتیجو سره رواج نشته.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت ایرباس جټ الوتکه له لاهور کراچی ته روانه وه. د محمد زبیر په نوم یو وګړي چې په الوتکه کې سپور و خو ژوندی پاتې شوی د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي چې الوتکه یو وار کوزه شوه له ځمکې سره ولګېده او بیرته په هوا شوه او تر دې لس دقیقې وروسته پیلوټ اعلان وکړ چې بیا د کښېنستلو هڅه کوي خو مخکې تر دې چې د الوتکو د ځغاستې کرښې ته ورسېږي ولوېده. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي الوتکې تخنیکي ستونزه درلوده. هغه ویلي د الوتکې یو ماشین له کاره لوېدلی و او پیلوټ د وضعیت د توضیح لپاره مرکز ته دا معلومات ورکړي وو. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر ارشد محمود ملک ویلي چې